افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د خبرونو مو د ځوان فکر اونیز پروګرام ته بیل سوې ده. السلام علیکم. په دې پروګرام کې چې په څو شیبو کې پیلېږي، پر دې خبرې کېږي چې بهرني سکالرشیپونه څنګه ترلاسه کېدای سي. نن سې شنبه ده، د چونګاښ سرطان 14مه د جولای 15مه. له خبرونو یې پیلوو. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي، شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. ده ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي، تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د یوې 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بېلابېلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل سوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یوه پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریسه بهر د بمی حملې په تور په شل کلن بند محکوم سوی بیرته ایران ته ولېږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به دې ته لاره هواره کړي چې د اسدالله اسدي په نوم ایراني وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2021 میلادي کال په فبروري میاشت کې محکوم سوی بیرته ایران ته ولېږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي، دغه تړون متن د اسدي لپاره برابر سوی. دغه ایرانی په 2013 میلادي کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالف تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یوه غونډه د بمی حملې د تراحۍ له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي، وسلوال ځواکونه د جګړې د دوام لپاره د مسکو د ارادې ماتولو ته بې لیوالتیا سوي نه دي. دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغې کېدې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روسي ځواکونو ته د اوکراین په ختیځ کې د حملو د دوام امر وکړ. د اوکراین ولسمشر زیلینسکی تېره شپه په خپل ویډیویي پیغام کې ویلي، له لیسیچانسک ښار د اوکراني ځواکونو له وتلو سره سره به د دوی ځواکونه جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا د دونیتسک سیمی والی پاولو کیریلینکو ویلی چې اوکراینی ځواکونو په دونیتسک کې تازه دفاعي کرښې ایجادی کړي دي. روسیې ادعا کړې چې پر ټول لوهانسک سیمه یې والکا ټینګه کړې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي. نن پر دې خبرې کېږي چې بهرني سکالرشیپونه څنګه ترلاسه کېدای سي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشیپونه ورکوي چې دا سکالرشیپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشیپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشیپونه یا بورسونه ترلاسه کولی شي، معیارونه یې څه دي، د سکالرشیپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکي، او د بهرنیو سکالرشیپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي. یعنی په ټوله کې به دغه پروسه زموږ د میلمنو لخوا تاسو تشریح سي. هغه ځوانان چې لیوالتیا لري په بهر کې زده کړې وکړي، هیله د خبرونه تر پای سره واوري. د دوی لپاره به ډیر نوي څه په خبرونه کې وي. د خبرونې میلمانه مو عبدالحمید حسان چې د امریکا په هارورډ پوهنتون کې ماسټري کړې، د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک چې اوس مهال په هند کې دکترا کوي، او نوریا نوري چې د مرکزی آسیا په امریکایي پوهنتون کې زده کړې کوي. خپل ټولو میلمنو ته خرغلاست وایو. په پیل کې استاد عبیدالله وردک ته ورځو. وردک صاحب، تاسو ته خرغلاست وایو. پیل به له تاسو وکړو که راته ووایئ چې خپل سکالرشیپ یعنی څه کېدای شي. د سکالرشیپ مفهوم د ډیرو لپاره خصوصا د ځوانانو لپاره واضح نه وي، نو غواړو له تاسو واورو چې سکالرشیپ یعنی څه او څه ګټې لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنښت په لومړي قدم کې تاسو ته او د تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مېلمنو ته وړاندې کوم. تاسو ته څنګه پرون باندې ویل شم چې سکالرشیپ عبارت له هغه مالی تحصیلی یا تخنیکی مرستو څخه دی چې یو شخص ته د یو تحصیلي ډیګري یا د یو تحصیلي درجې د ترلاسه کولو لپاره ورکول کیږي. یعنې کله چې تاسو ته سکالرشیپ ورکول کیږي په دې کې د تاسو مالی ملاتړ هم کیږي چې ممکن بشپړ د زده کړو لګښت په دې کې شامل وي او د دې څنګه نور تحصیلي او تخنیکي کومې اسانتیاوې چې دی هغه کله تاسو ته برابرېږي او تاسو کولای شئ چې د دې په مرسته باندې یو تحصیلي درجه یا یو تحصیلي ډیګري ختم کړئ چې یا به لیسانس وي یا به ماسټري وي او یا به هم دکترا وي. د دې تر څنګ د سکالرشیپ یو بل شاخصه چې ده یا یو بل کوم مشخص برخه چې دی هغه دغه دی چې سکالرشیپ محصلین ته د هغوی د وړتیا پر اساس باندې ورکول کیږي. یعنی په نړیواله کچه باندې سکالرشیپ یو ارزښت دی. هغه محصلین یا هغه کسان چې سکالرشیپ ترلاسه کوي د هغه معنا دغه ده چې اړوند پوهنتون یا هیواد او یا هم یوه بله تحصیلي اداره یا تحصیلي اداره د دوی لیاقت ته او د دوی وړتیا ته په احترام باندې قایله ده او د دوی د وړتیا په مقابل کې ورته دغه مرستې ورکول کیږي چې په هغه کې مالي ملاتړ هم شامل دی او نو د تخنیکي او تحصیلي څومره اسانتیاوې چې دي لکه د پوهنتون چاپېریال شو درسي مواد په کې شامل دي او نور څومره چې د یو محصل لپاره په تحصیلي چاپېریال کې ضرورت دی هغه ټول د برابرېږي. همدغه ټول د دغه ټولو مرستو مجموعې ته سکالرشیپ ویل کېږي.
ډیر زیاته مننه وردک صاحب، خوشحاله اوسئ. حسان صاحب که څه هم وردک صاحب سکالرشیپ تشریح کړ چې یعنی د یو محصل سره ټوله مرسته هغه مالی مرسته ورسره کیږي چې د ده لپاره د زده کړو فرصت برابر شي، خو تاسې په افغانستان کې مثال کېدی چې په ښارونو کې ځینې ځوانان مو لیدلي وي چې دا هڅه کوي، خو آیا هغسې چې ضرورت ته دغه ځوانان هڅه کوي یا د سکالرشیپونو د معیارونو لپاره ځان برابروي که نه؟ په افغانستان کې ځوانان یا خبر نه دي یا لیوالتیا نه لري، که په دې اړه راته ووایئ.
ډېره مننه هیواد صاحب. په افغانستان کې زما په نظر ځوانان تر په هغه کچه چې دوی باید هڅه وکړي نه یې کوي او تر ډېره ځای دوی خبر نه دي. هلته د تعلیمي نظام داسې جوړ شوی دی دوی ته د ښوونځي له وخته په دې اړه پوهاوی نه ورکول کیږي، په دې سر نه ور خلاصیږي چې تاسو څه وکړئ او په څه ډول په خپلو برخو کې تخصص وکړئ. تر ډېر ځای دوی خو اصلا تر د پوهنتون تر وخته نه پوهېږي په څه کې تخصص وکړي، نو ځکه دا پوښتنه نو اصلا نه مطرح کیږي چې دوی کوم پوهنتون ته ځان جوړ کړي، په کوم تخصص برخه کې ځان ته سکالرشپ پیدا کړي. نو دغه دا برخه هلته نیمګړې دي. په نورو هیوادونو کې سکالرشپونه په بیلابیلو برخو کې ورکول کیږي، حتی که یو زده کوونکی مثلا له زده کړو سور اخوا مثلا په ورزش کې ښه وړتیا ولري دوی ته سکالرشپ ورکول کیږي. د سکالرشپ د ورکړې یوه موخه دا ده چې د یو زده کوونکي وړتیاوې په یوه برخه کې په صحیح ډول وروزل سي، نو هغه له هغه مالي برخې له هغه څخه خلاصیږي چې پیسې ورکړي یا د پوهنتون لپاره یا هم د خپل ژوند د لګښت لپاره، نو هغه د وړتیا د نظر په له مخې وي. سکالرشپ هم وړتیا یو اړخې وړتیا ده، یوه برخه یې اړتیا ده. ځینې سکالرشپونه شته چې هغه د اړتیا له مخې وي. مثلا دا اوس د افغانستان د زده کوونکو لپاره د سکالرشپونو کچه زیاته ده، په اسانۍ ورکول کیږي ځکه نړیوال پوهنتونونه هغوی او په نړیوال کچه په اکاډمیا کې دا اړتیا اوس احساسیږي چې افغان زده کوونکي او محصلین د دوی باید ملاتړ وسي او دوی ته د زده کړو فرصتونه برابر سي. نو سکالرشپونه یو برخه یې معول چې اړتیا له مخې وي، نو دا اوس د افغانستان لپاره دا اړتیا احساسي او د دوی لپاره د سکالرشپونو کچه هم زیاته ده او دا فرصت یې هم زیات دی چې دوی ژر ومنل سي. او وړتیا خو نو هغه ده چې بیا نو یو څوک کله یو ډېر مثلا یو داسې هیواد یو چې هغه په مالي او امنیتي او اقتصادي او هر برخه کې ډېر ښه هم روان وي، خو که یو زده کوونکی هلته ډېر ښې وړتیا ولري نو پوهنتونونه اصلا غواړي چې هغه ځان ته راولي او دا پوهنتون د ځان لپاره د قوت ټکی بولی خو پانتونونه غوره پانتونونه هغه چې نوم لري حالت چې څېړنه کی او په علم کې پرمختګونه رامنځته کیږي دا د زکونکو او محصلینو لبرکته دا شکی نو هغوی ګرځي پس زکونکو او محصلینو پسې داسې څوک چې پر هغه خپله برخه کې څېړنې وکولای سي نوې په پوه کې نوې پرمختګونه وکړي اختراعات او مثلا اکتشافات وکوي او دا زده کوونکي کوي زده کوونکي او محصلین یې کوي د انرژي لري د کنجکاوي لري ځیرکتیا لري او دا ټول خو په افغانستان کې لکه مخکې چې ما وویل هو له بده مرغه په هغه کچه چې زده کوونکي باید ورته کوشش وکړي ور باندې خبر وي تر اوسه له هماغسې نه ده.
مننه حسن صاحب. اغلی نوریا نوری چې د مرکزی آسیا په امریکایي پوهنتون کې محصله ده را سره ده. اغلی نوری لته سي پښتو کڅه حسن صاحب ویل چې فرصتونه د افغان ځوانانو لپاره ډیر زیات دي چې دوی سکالرشپونه پیدا کړي او لدی لاري لاړ شي زده کړي وکړي، خو ولی بیا هم ځوانان هڅه نه کوي؟ یعنی موږ ګورو چې ډیر ځوانان ځي په قاچاقي سفرونو، ټولې سختۍ په ځان مني، ټولې سختۍ په ځان تیروي، وهل ټکول، خو سکالرشپونو ته یا دغه اړخ ته چې دوی په اسانه کولای شي بهر ته لاړ شي هلته زده کړې موکې، دې ته توجه نه کوي.
ډېره زیاته مننه زمونږ قدم کې سلامونه تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته چې موږ د ازادي راډیو په څپو اورو. ډېره ښه پوښتنه مو مطرح کړله دا چې ولې ځوانان هڅه نه کوي، ځکه دومره زیات فرصتونه د افغان ځوانانو لپاره نن سبا شته دی. په نننی وضعیت کې چې افغانستان د ډېرو ستونزو سره مخ دی، ځوانان یې خصوصا د درس څخه محرومه دي، هغوی ته ډېر زیات فرصتونه شته دی چې هغوی بهر کې زده کړې وکړي. زما په اند یو لوی ستونزه چې ځوانان هڅه نه کوي هغه د ځینو ښوونیز مرکزونو د فیس له وجې دی، ځکه ځینې هغه د ټافل او ایلس کوم امتحانونه چې ځینې سکالرشپونه یعنی وړاندیز کوي چې باید د دې لومړي څوک ولري، هغوی کورسونه چې څوک اخلي هغه شاید قیمته وي، څوک یې نشي ورکولی چې هلته زده کړې وکړي. دغه یو لامل کېدی شي. بل لامل یې دغه د هغوی خپلې ستونزې دي، دا چې وخت نه لري دومره، یعنی وخت نه لري چې هغوی درس ووایي او زده کړې وکړي. نو وو نن سبا چې دی د ښځو لپاره خصوصا ډېر زیات اساني شوې ده، هغوی د ټافل او د آیلتس نمرو ته اړتیا نشته چې هغوی ولري. یو څه چې هغوی کولی چې هغه د انګلیسي لیول ساتره چې هغه باید د دوی لوړه اوسي، دوی باید تر اډوانس پورې انګلیسي زده اوسي. خیر دی که ټافل او آیلتس اوسي، دوی په اسانۍ سره کولی شي چې امتحان ورکړي، انټرویو ورکړي او سکالرشپ ترلاسه کړي. بله دا دا د ځوانانو خپل انتخاب پورې اړه لري. ځینې نفران غواړي چې ډاکټري وایي او موږ پوهیږو چې زیاتره سکالرشپونه چې دي د ډاکټرۍ په برخه کې، میډیکل برخه کې، هغوی سکالرشپونه نه ورکوي او که ورکوي هغه بیا شاګردان باید خپل هغوی یعنی هغوی سیټ ورکړي. نو زیاتره ځوانان هغې د وجې نه غواړي چې په سکالرشپ کې درس ووایي، او که نه نورې زیاتې رشتې شته دی چې هغه د سکالرشپونو پورې هم فرق کوي چې کوم سکالرشپونه کوم ډول رشتې په کومه برخه کې هغوی سکالرشپ وړاندې کوي. او دې کې د ځوانانو انتخاب ډېر زیات اړین دی چې کوم ډول پوهنتون کې دوی غواړي زده کړې وکړي، کومه رشته دې ووایي.
مننه خوشاله اوسه استاد وردک. دغه پوښتنه مهمه د غواړم لتاسې هم وکړم چې ځوانان مرګ ته ځان ورکوي په قاچاقي لارو، خو یو کال یا دوه کال زحمت نه وباسي چې هغه د سکالرشپونو په معیارونو ځان برابر کړي، مثال ژبه زده کړي. تاسو ته عوامل څه ښکاري چې دوی ولې دې خوا ته پام نه کوي چې دوی مثال په ډېر ښه ډول تلی شي بهر ته زده کړې کولای شي؟ یعنی هلته به داسې نه وي چې هر څوک به هڅه کوي چې دوی پرې نږدي، لکه اوس چې په دغه قاچاقي سفرونو کې دوی سره ډول کېږي. نو تاسو ته یو عامل څه ښکاري؟
مننه جناب. یو څه څه فکر کوم موږ دلته لکه د ټولنې په نورو برخو کې چې ستونزه لرو، دلته هم یو ستونزه د عامه پوهاوي ده چې تر اوسه پورې د سکالرشپ په مورد باندې ډېر عامه پوهاوی نشته دی، او دوی په دوه باندې ډېر وخت نه وي سبب چې په نړۍ کې ډېر زیات دغه چانسونه شته دي، او هغه خپل تعریف شوي معیارونه لري چې تاسو ځانونه په هغه معیارونو باندې برابر کړئ. نو لکه مخکې چې اڅان صاحب وویل، نو تاسو نه بلکې هغه پوهنتون د خپله کوشش کوي چې تاسو هغه ځوان ته جذب کړي او هلته هم وغواړي. په ټولنه باندې حاکم فکر دغه دی چې سکالرشپ باید همیشه دولتي او رسمي وي. یعنی په افغانستان کې د سکالرشپ معنا دغه ده چې دولت په خپله باید یو تعداد مالی منابع ولري او یا د یو بل هیواد سره قرارداد ولري او بیا به دوی د صحنې په شکل باندې غوښتنه وکړي او څو کسان به بیا بهر ته واستوي او هغوی به هلته زده کړې کوي. دغه یو بد فکر دی چې تر اوسه پورې په خلکو کې شته دی. او په دویم قدم کې چې د دوی ذهن ته چه راځي هغه دغه دی چې سکالرشپ په دې معنا باندې چې ته باید یو چا سره شناخت ولري، ته باید پیسې ولري، یو چا ته باید پیسې ورکړې، یو څوک باید واسطه شي، یو څوک باید وپېژنې چې هغه تا یو پوهنتون ته یوې ادارې ته یا یو هیواد ته معرفي کړي او هغوی تا ته سکالرشپ درکړي. چې دغه حاکم ذهنیت او فکر شوی دی دا باعث دې شوی دی چې زموږ محصلین اصلا هېڅ کوشش ونه کړه حتی ونه کړه او ټول په دغه فکر کې وي چې موږ باید یو کس پیدا کړو او موږ باید یوه بله لاره پیدا کړو چې هغه د لارې نه بهر ته ولاړ شي او یا سکالرشپ واخلو. زه فکر کړم چې تر ټولو نه اول باید موږ ځوانان دغه شی په نظر کې ونیسي چې په نړۍ کې ډېر زیات چانسونه شته دي او ډېر زیات پوهنتونونه سکالرشپونه ورکوي د لیسانس، ماستري او دکترا په کچه باندې او یا هم د تحقیق یعنې پوسټ دکترا په کچه باندې چې هغوی اصلا د هېڅ هیواد کوم ادارې ته اړتیا نه لري یا مشخصا د افغانستان کوم ادارې ته اړتیا نه لري چې هغه سکالرشپونه د لوړو زده کړو وزارت ته راشي او بیا د پاک یو غیر شفاف امتحان واخیستل شي او نور ډېرې چا خبره غیر مؤثرې پروسې د پاک کې داخله شي چې څو هلته هغه وړ او مناسب کاندید په آخره کې بالاخره ورک شي. زموږ د ټولو ځوانانو سره باید دغه فکر وي چې موږ دغسې چانسونه لرو چې په هغه کې داسې کسانو هېڅ لاس نشته دی چې هلته د تاسو د وړتیا مخه ونیسي. نو اول شی چې دوی باید په ځان کې را پیدا کړي هغه دغه دی چې دغه ذهنیت باید دوی سره پیدا شي چې موږ کولی شو چې د نړۍ په ښو پوهنتونونو کې زده کړې وکړو او د مغه په نتیجه کې موږ په نړیوال کاري مارکیټ کې خپل ځان ته کار پیدا کولی شو. یعنی حتمي نه ده چې یو څوک د زده کړې وکړه او بېرته دې منتظر وي چې د افغانستان د دولت یا حکومت په یو اداره کې دی مقرر شي، بلکې نړیوال کاري مارکیټ ډېر زیات پراخ دی. دوی باید خپلې وړتیاوې په داسې شکل باندې جوړې کړي چې هغه د دندې اصلا هېڅ سوال پیدا نه شي. نو زه فکر کړم که چېرته دغه خلک په اول قدم کې موږ او تاسو وکړلی شو چې دوی ته دغه عامه پوهاوی ورکړو او ځوانان دغه خبره واخلي چې موږ باید دغسې سکالرشپ ته لاسرسی ولرو چې پوهنتون په خپله په موږ باندې سرمایهګذاري وکړي. د هغې دپاره باید د هغه معیارونه پوره کړو. معیارونه په دې برخه کې چې دي اول قدم کې دغه دی چې موږ باید حداقل د دولسم ټولګي نه فارغ وو او یا هم لیسانس وو. کوم سندونه چې موږ لرو هغه باید انګلیسي ژبه کې ژباړل شوي وي، د بهرنیو چارو وزارت نه تایید شوي وي. موږ باید پاسپورت ولرو. دا هغه حداقل شرایط اسناد دي چې موږ باید دغه همیشه خپل تیار ولرو. په دویم قدم کې چې شی ډېر مهم دی هغه د ژبې مسله ده. کله چې موږ سکالرشپ مو مخلو او په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړې بحث رامنځته کوو، نو په بهرنیو هیوادونو کې او په معتبرو پوهنتونونو کې د تدریس او د تحصیل ژبه چې ده هغه انګلیسي یا بله نړیواله ژبه ده. نو موږ باید په اول قدم کې چې دی د خپلې ژبې په مورد باندې باید ډېر زیات کار وکړو. هر محصل یا متعلم چې هغه غواړي په بهر کې زده کړې وکړه، نو هغه باید په ذهن کې دا ولري چې زه باید د خپل ژبې برخه کې ډېر زیات کار وکړم. انګلیسي باید زده کړم، مثلا غواړي په عربي هېوادونو کې زده کړې وکړي، خصوصا په ټولنیزو علومو کې نو باید عربي زده کړي، او په جرمني کې مثلا غواړي زده کړي په جرمني ژبه زده کړي یا بله نړیواله ژبه چې وي. نو ژبه ډېر یو مهم بخش دی چې زموږ اکثریت محصلین یا متعلمین چې هغوی وړتیا هم لري.
مننه وردک صاحب، وروسته په دې غواړو وغږیږو چې کوم معیارونه مهم دي.
سم
ډېره مننه. اتمن مخکې په دې غږیږو چې د کوم معیارونو په اساس کولی شي یو ځوان ځان ته سکالرشپ پیدا کړي او پکې کامیاب شي. حسن صاحب، مخکې یادونه وشوه چې په دې اړه ډېر عامه پوهاوی نه دی شوی، ډېر ځوانان دې خبر نه دي چې څه ډول سکالرشپ پیدا کړي. په فکر کې هم نه ګرځي، کېدای شي دا لیوالتیا ولري چې لاړ شي بهر کې زده کړې وکړي، خو ډېر تمرکز بیا په دې نه کوي او په هغه لارو چارو یې فکر نه کوي چې څنګه کولی شم زه دغه هدف ته ورسیږم. ستاسو په نظر یو ځوان چې همدا شیبه په کلی کې ناست او ستاسو غږ اوري، هغه باید څه وکړي چې ځان د سکالرشپونو ته برابر کړي؟
هو لمړی خبر از ما همدغه ځوانانو ته چې زموږ غږ اوري او په کلیو کې دي یا په ښارونو کې دي، دا د چې تاسو نه یاست ملامت. په افغانستان کې تعلیمي مشاوریت اصلا نشته، په ښوونځیو کې بالکل نشته، په پوهنتونونو کې هم خورا کم دی، پوهنتونونو کې هم نشته. تعلیمي مشاوریت دا ده چې په یو ښوونځي کې مثلا زه پر دې موضوع یو دقه وغږیږم، او واتساپ په ښوونځي کې مثلا هلته باید تعلیمي مشاوریت وي. تعلیمي مشاور اکیډمیک اډوایزر داسې یو څوک دی او یا داسې یوه اداره ده چې په هغه ښوونځي کې له زده کوونکو سره کار کوي، له هر یو سره بیل بیل، او هغه پوهیږي چې هر زده کوونکی په کومه برخه کې وړتیاوې لري، او بیا له زده کوونکو سره یو کس مثلا د لس زده کوونکو مسؤول وي، هغه ورسره غږیږي په تفصیل له هر یو سره، پر وړتیاوې، پر راتلونکي، پر اهدافو یې، او پر دې ورسره غږیږي چې هغه په شخصي ډول په څه کې لیوالتیا لري، او پر هغه پر راتلونکي پر فرصتونو سره خلاصوي چې ګوره ستا وړتیاوې دا دي، تر کومه ځایه چې زه پوه سوی یم، ته خپل څه نظر لري د راتلونکي لپاره، ستا اهداف څه دي، پر څه کې لیوالې. نو بیا د دغو په نظر کې نیولو هغه سرچینې چې دی ورته اړتیا لري، هغه د دوی په واک کې ورکوي. هغه سرچینو هغه ادبیات په نورو ژبو کې شته، په نورو هیوادونو کې شته، په ښوونځیو کې په دې اړه کتابونه لیکل شوي، په هغه کې دا سرچینې شته چې مثلا سکالرشپونه څه دي، بیلابیل فیلوشپونه څه دي، او د تخصص برخې څه نومیږي، په راتلونکي کې هغه برخه ولولي څه ورڅخه جوړیږي، او د هغې برخې مطرح پوهان د معاصر وخت او د تیر وخت څوک دي. پر دې ټولو د زده کوونکو سره کلاسیک په پوهنتونونو کې بیا د تعلیمي مشاوریت لا قوي وي. په نورو هیوادونو کې، په افغانستان کې نشته، هلته له هر محصل سره بیل بیل کار کوي، خصوصا هغوی چې استعداد ټول لري خو چې وای روزل سي استعداد. نو دا زما لومړی خبر همدغه ده چې دا ستاسې نیمګړتیا نه ده، له بده مرغه دغه سیستم، دغه تعلیمي نظام دغه دی. خو اوس چې پایلې دا دی چې تاسو په دې اړه کنجکاو سئ، تاسو ته پوښتنه پیدا سي چې ښه که څه هم تعلیمي نظام مو دغسې دی، خو بیا هم ښه زیات شمیر افغان زده کوونکي او محصلین شته چې نورو هیوادونو ته ځي، ځینې آن ښوونځیو د ښوونځي دورې لپاره ځي، د لیسې دورې لپاره، د لیسانس لپاره هم ځي، د ماسټري او دکتورا لپاره هم ځي، او ځینې آن په هغه خپل مسلکي برخه کې د یو لوړ نورو څېړنو لپاره چې هغه ته پوسټ ډاکټریټ وایي، له دکترا څخه وروسته د ځینو څېړنو لپاره ځي او کار او څېړنې تمویلیږي. نو ستاسې لپاره دا غوره ده چې وګورئ ستاسې په ملګرو کې څوک داسې دی چې هغوی د بورسیو له لارې تللي دي نورو هیوادونو ته، بهر ته، او زده کړې تمویل کړي دي. که مو په ملګرو کې داسې څوک نه وي، راپیدا یې کړئ، پسې وګرځئ. نن سبا د ټولنیزو رسنیو وخت دی، لږ پوښتنه وکړئ، تاسې به خامخا زده کوونکي او محصلین پیدا کړئ چې په نورو هیوادونو کې دي، له هغوی سره خبرې وکړئ، ژبه زده کړئ، انګلیسي زده کړئ، سرچ کړئ، آنلاین یې وګورئ. انټرنیټ له دې ټولو معلوماتو نن ډک دی، که چېرته تاسو انګلیسي زده کړئ، ډېر یو ساده پلټنه په ګوګل کې که وکړئ چې مثلا خپله برخه قدر معلومه وي، فرض که ستاسې برخه ژورنالیزم وي، تاسو کولی شئ سرچ کړئ چې په ژورنالیزم کې د لوړو زده کړو لپاره فرصتونه، کوم فرصتونه موجود دي، کومې بورسیې موجودې دي، د بورسیو نومونه څه دي، د هغوی شرایط څه دي، په دې ټولو تاسو پوهیږئ. نو په دې اړه کنجکاو سئ، فرصتونه لرئ، خورا زیات دی. دا چې تر اوسه تاسو په دې اړه یا پوهېدئ نه، یا صحیح معلومات منه لرل، دا ستاسې نیمګړتیا نه ده. او د نیکمرغۍ ځای دا دی چې هر هغه څوک چې ستاسو ملګرو کې، زه ډاډه یم په دې اړه، ستاسو ملګرو کې وي او یا راپیدا کړي، اصلا ستاسو ملګری هم نه وي، خو که یې راپیدا کړي چې په بل هېواد کې وي او په دې په دغو بورسیو کې تللی وي، هغه په دې اړه تاسو ته ټول معلومات درکړي. هر څوک لیوال دی چې په دې اړه معلومات شریک کړي.
مننه حسن صاحب، خوشاله اوسه. البته موږ غواړو چې خپلو میلمنو په دې اړه د دوی تجربې هم واورو چې دوی څه ډول خپل سکالرشپونه ترلاسه کړي دي. غلی نوري، که تاسو راته ووایاست چې تاسو خپل څه ډول معلومات ترلاسه کړل، څنګه مو سکالرشپ پیدا کړی، نه له دغه پروسې سره ستاسو آشنایي له کوم ځایه راپیل شوه؟
زه لومړی دا چې زما انټرنیټ لاسته درلودو، نو ماته ډېر اسانه وه، ځکه ما غوښتل چې زه څه شی وکړم، څه ونه کړم. زیاتره ځوانان چې په افغانستان کې وي، هغوی اصلا په دې نه پوهېږي چې هغوی کومه رشتې سره علاقه لري، هغوی څه غواړي پاینده کې وایي. نو دا چې زما علاقه زیاته د تجارت سره وه او بیا زما زیاتره ملګري دلته په میدانیا سي امریکایي پوهنتون کې درس وایي دلته ملګري لرم د مخکینانو هغوی سره مې ارتباط ونیول ما وویل چې څه رقم ته زه امتحان ورکړم د دې پروسه څه رقم ته ده او کله بیا چې دوی سکالرشپونه اعلان کړل نو زما ملګرو ما ته احوال راکړو دا چې څوک ملګري نه لري دا بېخي عادي ده دوی کولی شي چې په آنلاین ډول سفي مجاز سفي وڅاري هغوی حتمن د پسرلي او د خزان سمسترونو لپاره شاګردان قبلي ایو سي اوس هم د ایو سي یعنی د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون شاید بل سمستر ته افغان شاګردان لپاره سکالرشپونه وړاندې کړي نو دوی چې کوم کار کولی شي هغه دا ده چې باید سفي تعقیب کړي ځکه دوی په آنلاین ډول باندې خپل سکالرشپونه وړاندې کوي او زه هم د خپل ملګرو له طریقه خبر شولم او بیا په آنلاین ډول ما یو فورم ډکو چاغه کې د نوم او د ایمیل او د سینو د خاص معلوماتو هغه نو ورکړل او د سبیا نو پروسه د امتحانونو او د انټرویو شروع شو.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ استاد وردک. دغه پروسه یو څه تشریح شوله چې ځوانان څنګه کولای شي. غواړو له تاسو هم واورو چې ځوانان څنګه کولای شي د ځان لپاره سکالرشپ را پیدا کړي، یعنی چیرته پسې وګرځي. مخکې تاسو یادونه وکړه ځینې فکر کوي چې کېدای شي د لوړو زده کړو وزارت دغه سکالرشپونه ورکوي نو دوی باید هلته لاړ شي، خو تاسو د ځینو شخصي ادرسونو یادونه هم وکړه چې هیڅ اړتیا نشته چې دوی دولتي ادارو ته ورشي یا غوته په تمه شي. نو دوی چیرته
مننه. فکر کوم چې د تحصیلي فرصتونو یا د سکالرشپونو یوازې یوه منبع چې د هغه د لوړو زده کړو وزارت دی چې هغه هم ډېر محدود سکالرشپونه یې په تېرو کلونو کې ورکول. متاسفانه چې دغه سخت خپل چې کوم دغه تحول چې کوم راغلی دی دوی کوم سکالرشپ نه دی ورکړی یا نه لري. زما خپله شخصي تجربه دا ده چې ځوانان د کلیو کې هم اوس چې دي د فکر تمه دوی ټول ټولنیزې رسنۍ دوی تعقیبوي، فردن فیسبوک، ټویټر او د انسټاګرام دغه شان دوی ټول لري. دوی د دغه ټولنیزې رسنۍ د خپلو زده کړو لپاره وکاروي. ټولنیزې رسنۍ کې ډېر زیاتې پاڼې دي او ډېر زیات معلومات په دې حقله باندې چې سکالرشپونه څنګه ورکول کېږي. ډېر مشهور سکالرشپونه چې دي لکه مخکې چې اتون صاحب وویل دي په ګوګل کې پیدا کولی شي چې ولې کې خپل رشتې مربوط یا د هیوادونه. خو تر ټولو آسانه طریقه یې دغه ده چې حداقل فیسبوک باندې رسنۍ چې اوس د افغانستان په کلیو کې او په ولایتونو کې په ښارونو کې په هر ځای کې استفاده کېږي دوی دې دغه ټولنیزې رسنۍ د خپل زده کړې لپاره وکاروي. او دلته ډېر زیات هم افغانان شته دي چې هغوی د سکالرشپونو په هکله باندې معلومات ورکوي او هم نړیوال ادرسونه شته دي چې هغوی د سکالرشپونو په هکله باندې معلومات ورکوي. دا یو لاره ده. دویمه لاره دغه ده چې ټول هیوادونه د خپلو سکالرشپونو لپاره ویبسایټونه لري، رسمي ویبسایټونه لري او هر پوهنتون خپل ویبسایټ لري او دوی دغه سکالرشپونه ټول د هماغه ویبسایټونو له لارې اعلانوي. لکه دغه خور شیدا کنه اوس د مرکزي آسیا په امریکایي پوهنتون کې چې دوی زده کړې کوي نو دغه د مرکزي آسیا امریکایي پوهنتون خپل ویبسایټ لري او په دې ویبسایټ کې هر کال دغه سکالرشپونه اعلانیږي او دغه سکالرشپونه ته د نوملیکنې په هکله باندې دوی بشپړ لارښود هم هلته ورسره ورکړی وي، هم په پښتو باندې، هم په دري باندې یا په انګلیسي باندې. خو حتمي ده او ویډیو هم موجوده وي او ټول جزئیات هلته لیکل شوي وي چې ته په کار کې. همداسې هر هیواد د سکالرشپونو لپاره خپل ادرسونه لري. زموږ یوازینۍ غوښتنه به دغه وي چې دوی د خپل دغه ټولنیزې رسنۍ چې کومې دي دغه د ټول د خپلو زده کړو لپاره وکاروي، هغسې پاڼې دې وکوري او خوښې کړي چې په دغه مورد باندې معلومات ورکړي او ذهن یې دې لپاره باید آماده کړی وي چې د لوړو زده کړو وزارت څخه پرته دوی باید خپله مستقیم له پوهنتون او د سکالرشپونو له ادارې سره د ایمیل له لارې په تماس کې وي ترڅو پرې سکالرشپ ترلاسه کړي.
مننه ورداک صاحب. رښتیا هم ځینې ځانګړې پاڼې ما لیدلې په ټولنیزو شبکو کې چې هغوی همدغه فرصتونه اعلانوي چې ځوانان کولای شي استفاده ترې وکړي. خو زما لپاره جالبه خبره دا ده چې زموږ اکثره ځوانان چې دي دوی په سیاسي مسایلو په سیاسي خبرو کې مصروف دي او هغه هم ډېر وخت د دې په ځای چې یو مدلله بحث وکړي، دلیل او منطق وایي، دوی راځي یو بل ته سپکې سپورې او ناسمې خبرې کوي، نو که دوی واقعا هم غواړي په ځان کار وکړي، هغه پاڼې دې تعقیب کړي، له هغو فرصتونو دې استفاده وکړي چې د دوی ژوند ورسره ښه کېدلی شي. حسن صاحب، مخکې د معیارونو یادونه وشوله د سکالرشپونو، خو له تاسې غواړو واورو چې کوم څه ډېر مهم دي چې کله یو څوک د یو سکالرشپ لپاره غوښتنه کوي بیا هلته هغه مهم بلل کیږي.
زه غواړم یو د سکالرشپونو په ډولونو د اوریدونکو سره خلاص کړم. اصلا درې یا څلور ډوله سکالرشپونه موجود دي، او دغه د هیوادونو ترمنځ سکالرشپونه دي. مثلا د هند سکالرشپونه، د هند یوه اداره د هغوی هیوادونو ته سکالرشپونه ورکوي، په افغانستان هم شته. هغه تر څه ځایه دغه کلتوري او علمي پیسلار راکړه ورکړه ده په دغه کې. نو ځینې زده کوونکي مثلا له هند څخه افغانستان ته ځي، افغانستان خو نه ځي خو نورو هیوادونو ته ځي، ځینې له نورو هیوادونو افغانستان څخه مثلا هند ته ځي، او دغسې نور سکالرشپونه فول برایت، او دغه سکالرشپونه د علمي او کلتوري هغه ده اکسچینج یا تبادله ده. دانو یاد ده چې د افغانستان لوړو زده کړو وزارت ورکول کېږي، لکه د هند فکر کوم، یا د پاکستان په ځانګړې توګه. او یاد ده چې هغه ادارې په خپل اعلانوي، او هغه رقابت آزاد وي، هر څوک ورته نوملیکنه کوي، لکه د ترکیې برسونه. نو دا دوه ډوله دي، یو هغه لوړ زده کړو وزارت په خپل خلکو تور کوي د یو بل هیواد سکالرشپونه وي، او یو دا ده چې ته په خپل نوملیکنه کوي، هغه اداره یې په خپل اعلانوي. دریم ډول پانتون هر پانتون غواړي چې بااستعداد زده کوونکي او محصلین جذب کړي او محققین جذب کړي او پسې ګرځي، نو هغوی هر کال په هر برخه کې یو معلوم شمیر پیسلا بستونه لري، او هغه ته په معلومه کچه پیسې لري. نو هغوی غواړي چې زده کوونکي محصلین جذب کړي، نو هغه باید زده کوونکي مخامخ پوه سي چې کوم پانتون په کومه برخه کې ایز ما په برخه کې لري خالي بستونه چې زه ورته اپلای وکړم، یا سکالرشپونه چې زه ورته اپلای وکړم کنه، او بیا هماغه سمخ ته ولاړ سي. نو یو دل چې پر دې د زده کوونکو سر خلاصي د معیارونو خبره، زه هغه شمیر زما ملګری او محصلین چې زما سر پاړي کېږي، دوی فکر کوي چې دغه سکالرشپ اخیستل خورا لنډه منډه غواړي. مثلا دوی پیغام لیږي او وایي چې که په دې اړه فرصتونه وي ماته هم را لېږه، یا ما هم خبره وه. دا فرصتونه زه به هغوی ته وایم چې دا خو ډېر خبر ده، ټول فرصتونه به زه تاسو سره شریکوم، خو تاسو باید ځانونه پر هغه معیارونو چې دی هغه پوره کړئ. په لنډ ډول کوم معیارونه دي چې پوهنتونونه پسې ګرځي؟ په یو محصل کې یا په متعلم کې دا پیل ښوونځي له دورې کېږي. پوهنتون په داسې چاپ سي ګرځي، او پوهنتون زه ځکه یادوم، د پوهنتون څخه مخامخ سکالرشپ اخیستل تر ټولو ډېر رقابت غواړي. البته نورې ادارې هم هماغه ځای، دوه ډول نور سکالرشپونه هم هماغه ډول دي، خو مثلا کېدای سي څوک وایي چې لوړو زده کړو وزارت کې واسطه او نور چلیږي، هغه هم د ادا تر کچې دا موضوع موجوده وي، ممکن ځینې وختونه رښتیا هم وي. خو دغه دوه ډوله نور خصوصا له پوهنتون څخه چې مخامخ لی، دا د رقابت خورا لوړه کچه پکې داخله وي. نو معیارونه دا دي، یو متعلم او یا محصل په لومړی ګام دا دی چې هغه باید په خپله برخه کې د نظر خاوند وي، او دا د نظر خاوند کېدل دا محض خبره ده، خو خورا ډېر کار غواړي. مثلا که زما برخه اقتصاد یا زه غواړم چې په اقتصاد کې زده کړې وکړم، او زه په دولسم ټولګي کې یم، حتی په دولسم ټولګي کې باید زه پر دې پوه یم چې د افغانستان مهم ملي مسایل له اقتصاد سره تړلي څه دي، فعلاً ستونزې څه دي، له پخوا چې موجودې وې، مثلا تېر پنځه شپږ کلونو کې څه څه وې، په اړه یې څه وسول، او دا اوستنزو زما په نظر حلار څه دی، او کله زه به تیر وطن کوم، خو دا زما لپاره مهمه ده چې زه په دې اړه نظر ولرم. او دا هغه وخت کې چې یو متعلم او یا محصل که د لسانس زده کوونکی غواړي ماستری ته ولاړ سي، هغوی په دې اړه مطالعه ولري، کنجکاوي ولري، که څه هم په نصاب کې دا مواد شامل نه وي، پسې وګرځي په خپل برخه کې متخصصینو سره شناخت ولري. نو بیا دی د نظر خاوند کی، او کله چې یو څوک د نظر خاوند سو، دا ډیره مهمه ده چې په اړه لیکل وکړي. دا زه ټول ته وایم، او دا ډیره مهمه برخه ده، ځکه لیکل داسې څه دي چې یو څوک اړ کوي چې هغه خپل نظر چې دغه لپاره دلایل پیدا کړي، او لیکل یو څوک د یو چا پر دې سر خلاصوي چې ګوره که څه هم ته دا نظر لرې خو ته ورته دلایل نه لرې او د لیکلو پر وخت هغه څېړنه کوي پسې ګرځي او کېدی سي پوه سي چې دا زما نظر په دغه ډول چې دی ښه نه دی تر دې ښه کېدلی سي او یا خورا ښه دی د خلکو نه دی وپام نو په اړه یې لیکل وکړي او لیکل له خپلې مورنۍ ژبې څخه پیل کړي که زما برخه اقتصاد وي زما لپاره دا مهمه ده د یو متعلم او یا محصل په توګه چې زه په هغه برخه کې یو څو لیکنې ولرم هغه که په مجلو کې وي که په ویبپاڼو کې وي خپرې کړم او حتی که پر خپله ټولنیزه پاڼه وي پروا نه لري خپرې کړم خو له ټولنیزې پاڼې وروسته باید ویبپاڼو او یا مجلو ته دا کیسه اوږده سي او له هغه څخه وروسته زه په انګلیسي هم په دې اړه لیکل وکړم. مخکې وردګ صاحب دې ته اشاره وکړه چې د سکالرشپونو ژبه انګلیسي ده عموما نو په دې اړه په انګلیسي هم لیکل وسي هغه شواهد هم موجود وي د دې تر څنګ نو بیا انګلیسي زده وي انګلیسي ضرور ده ژبه ضرور ده که عموما په سکالرشپونو کې انګلیسي ده نو هغه باید په معیاري ډول زده وي او انګلیسي په دې کورسونو کې چې تر کومه ځایه زده کوونکي او محصلین زده کوي هغه اساس دی خو پر هغه باندې باید کار وسي په کې لیکل وسي په خپله برخه کې مطالعه وسي او قوي سي او معیاري نړیوال امتحانونه چې دي لکه ټوفل او آیلتس هغه هم دوی ورکړي. پر ځینو سکالرشپونو کې ضرور نه ده چې دوی ټوفل ولري دا نو هغه وخت دوی پوهېږي چې هغه زما لومړۍ خبر ده اول پوهېږي چې زما په برخه کې کوم فرصتونه موجود دي په اړه یې لږ څېړنه وکړي که چېرته دی پوه سي چې ښه زه اړ نه یم ټوفل سند ولرم نو بیا فقط په خپله برخه کې دی زیات کار وکړي لیکنې وکړي مطالعه وکړي د نظر خاوند سي خپل ملګري په دې وپېژني چې دا کس په دې برخه کې د نظر خاوند دی او تر څه ځایه پوهه او تخصص لري او بیا پر سکالرشپونه د دې تر څنګ چې څوک باید پر یو برخه په یو برخه کې متخصص وي په دې پسې هم ګرځي چې یو کس باید په ټولنیزه توګه فعال وي د مشرتابه ځینې ځانګړتیاوې ولري که پر دغه کس پانګونه کېږي هغه خپلې ټولنې ته مثمر واقع کېږي او ګټه ورته رسوي. سکالرشپونه عموما داسې چا ته نه ورکول کېږي چې هغه ټول تمرکز یې پر ځان وي بلکې داسې چا ته ورکول کېږي چې هغه خیرې ټولنې ته ورسېږي هېواد ته ورسېږي بلکې په مجموع کې یوې سیمې او حتی نړۍ ته ورسېږي. نو متعلمین او محصلین د دې تر څنګ چې پر خپله برخه کار کوي دا نظر هم باید ولري چې ښه زه زما د کورنۍ او ټولنې او هېواد لپاره زه څه کولی شم په خپله برخه کې څه مې کړي دي او زه کوم د مشرتابه ځانګړتیا لرم. مشرتابه خلک فکر کوي چې یو ډېره خامخا باید یو څوک رئیس وي یا مثلا رئیس جمهور وي یا بل څوک. نه مشرتابه دا ده چې حتی یو کس ته هم که څوک لارښوونه وکولی شي یو کس هم که چا ته وګوري چې زه باید لد فلانکی کس خزده کړه وکړم دا هم مشرتابه. نو په دې برخه کې باید فعالیت موجود وي او هغه هم د ده په خپله سر خلاص چې زه څه کوم او ولې کوم. نو دا یې بله برخه ده. دا ټول هغه وخت کېږي چې یو کس زده کوونکی یا محصل خپل وخت صحیح مدیریت کړلی شي. دا یې پیل دی سلف مینجمنت یا د ځان مدیریت د خپل وخت مدیریت دا یې پیل دی. یو څوک که د خپل وخت مدیریت ونه کولی شي هغه نور د ټولنې او د نورو مدیریت اصلا نسي کولی. نو زموږ متعلمین او محصلین باید له د وخت له زیات څخه راوګرځي. مثلا په پانتونونو کې کرکټ کول اوس خورا زیات ده او کرکټ ښه کار دی خو باید خپل وخت ولري. دغسې چکه ده خلک ور باندې اخته دي قطې دي اتڼونه دي بانډارونه دي او دا دومره زیاته ده فریکوینسي دومره زیاته ده چې دا نو زده کوونکي له دې راګرځول چې دوی په خپلو اهدافو په صحیح ډول کار وکوي. زه ځکه محصلین چې زما سره مشوره کوي زه ورته وایم چې لومړۍ برخه ده ته خپل وخت مدیریت کړي خپل ځان ته اهداف وټاکي پر هغه کار وکړي ځکه تر څو چې دا ونه کولی شي ته نه پوهېږې چې زما خپله برخه څه ده مسلک مې څه دی څنګه ځان پکې د تخصص کچ ته ورسم څنګه ځان پکې د نظر خاوند کوم ځکه د نظر خاوند کېدل لومړی ګام دی بیا تخصص دی او څه ډول سکالرشپونه ته زه ورسېږم او ضمناً دغه ټولنیز فعالیتونه د نورو کسانو لپاره په مثال کېدل د ټولنې لپاره د یو خیر فکر روزل دا د وخت مدیریت غواړي دا څېړنه غواړي دا کار غواړي دا هڅه غواړي او دغه وخت کې د ځان وخت او دا صحیح مدیریت کولی شي. نو ځکه زه محصلینو ته وایم چې ګورې ستاسو لومړی ګام دا دی د افغانستان په محیط کې چې تاسو په دې پوه سئ چې زه له نورو محصلینو څخه څه تفاوت لرم او پوهنتونونو په همدغسې محصلینو متعلمینو پسې ګرځي چې هغه له نورو څخه په دې برخه کې تفاوت ولري فعالیت ولري د نظر خاوند یو کار کړی وي. دا عمومي موضوعات دي او نور که بیا پوښتنه ولا په مشخص ډول به زه د ژبې او نورو مسایلو په اړه وغږېږم.
اتمن مننه کوم اسان سه خوشاله سه البته رښتیا سکالرشپونه خو په جزئیات کې ډیر زیات مسائل لري خو زموږ مقصد دا ده چې نن یوازې ځوانان تور پام کو چې دغه فرصتونه شته دي دغه معیارونه دی او دغه لارې دي چې دوی کولای شي له دغه فرصتونو استفاده وکړي یو مسله چې ځینې ځوانان به کېدی شي تاسې هم لیدلی وي هغه داسې چې ډیره تمه یې دې ته وي چې نور کسان ټول کار ورته وکړي مثال غوښتنلیک نور ورته ولیکي هغه کوم کارونه چې د سکالرشپ د پیدا کولو په برخه کې وي حتی تر امتحانه پورې تمه یې نور ته وي اغلې نورې له تاسې غواړو واورو تاسې خپله تجربه کراته ووایه یا تاسې هم داسې ځوانان لیدلی دي چې هغوی ډیره اتقا په نورو کوي او ډیره تمه یې له نوره وي چې ټول کار هغوی ورته وکړي بیا دوی بالاخره لاړ شي درس ووایي تاسې څه وکړل خپل مو ټول کارونه وکړل کنه نور مرسته در سره کړې
شخصی مقالی غواړي غواړي نو دا سکالرشپونو معیارونه ډیر زیات فرق کوي نظر اغما پوهنتون ته ځای کا وجه لیکي د ټولو نه مهم څه چې هغه باید یو ځان ورته توجه کوي هغه ژبه ده ژبه ډېر زیات اهمیت لري هغه باید د خپل د چې د لوستلو د لیکلو په مهارت باندې زیات کار وکړي د ګرامر برخه ډېره مهمه ده او ما خپل چې دا چې وو ډېر اسانتیا ده په افغانستان کې د انګلیسي جی پی د کولو زیاتره ښوونیز مرکزونه شته دی ډېر ښه استادان شته چې هغوی درسونه ورکوي او زیاتره هم داسې د سکالرشپونو نه خبر دي هغوی هغه شاګردان چې هغوی ډېر ښه اکاډمیک لیول لري د انګلیسي سطحې لوړې هغوی ته زیاتره سپارښتنه کوي چې په سکالرشپ کې یو سکالرشپ ځان ته پیدا کړي هغې ته امتحان ورکړي او ځینې کلاسونه هم شته دی ځینې صنفونه شته چې هغوی د پامدي غوښتنلیک په لیکلو د شخصي مقالې په لیکلو باندې فوکس کوي او دا هغې ته تدریس ورکوي نو ما خپله مقاله خپله ولیکله دا چې خپل استاذ مې هم ځینې سیشنونه اخیستي دي چې څه رقم ته دا لیکل کېږي په آنلاین ډول دې په ګوګل کې هم پیدا کولی شي چې شخصي مقاله څه رقم ته ولیکي غوښتنلیک څه رقم ولیکي ما خپل هغه ولیکل او بیا خپل استاذ مې د ایډیټ لپاره واستول هغوی راته ایډیټ کړل کړو بیا ما
ډیره زه تمنه خوشاله اوسئ البته تر دې دمه یادونه وشوه ځینې مسایل یاد شول چې څه ډول ځوانان کولی شي سکالرشپونه پیدا کړي خو د همداسې چې وویل شو چې شرایط توپیر کوي د هر هیواد د سکالرشپونو لپاره غواړم په دې هم پوه شو چې څه ډول امتحان ورته اخیستل کېږي یا څه ډول یو زده کوونکی یا یو محصل منل کېږي استاد وردګ غواړو له تاسې په دې برخه کې واورو چې د سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کېږي آیا یوازې مقالې وي که نه هغه زموږ په اصطلاح تقریري او تحریري امتحان هم لري
مننه په دې برخه کې هم لکه موږ مختلف ډولونه لرو ځینې سکالرشپونه مخصوصا هغه سکالرشپونه چې د هیوادونو نه لکه د یوه هیواد نه بل هیواد ته ورکول کېږي دوی ډیری وخت امتحان اخلي او امتحان یې تحریري امتحان هم لري او تحریري یا انټرویو هم لري خو ډېر معتبر سکالرشپونه چې دي هغه کوم تحریري امتحان تاسو نه اخلي او په ټوله کې دا موږ په څو برخو باندې ویشلی شي یا په دریو برخو باندې یو هغه سکالرشپونه دي چې هغوی ته امتحان اخیستل کېږي دریم هغه سکالرشپونه دي چې هغوی انټرویو لري او دریم هغه سکالرشپونه دي چې هغوی هم امتحان اخلي او هم انټرویو ورته کوي یعنی تقریری شکل باندې هم د 20 ورځې مشاهده کوي هغه سکالرشپونه چې د دولتي ادارې له خوا ورکول کیږي نو د هغوی کاندیدان تعداد چې ډېر وي یعنی ډیری وخت تحریري امتحان خصوصا په افغانستان کې ځکه چې کاندیدان کله زیات شي نو دوی غواړي چې یو نسبتا مناسب کسان پیدا شي چې شارټلیسټ ورته وایي که نه یو لانګ لیسټ ورته وایي چې دوی هغه حداقل شرایط پوره کړي دغه لپاره امتحان اخیستل کېږي امتحان معمولا د بهرنیو سکالرشپونو چې وي امتحان یې په انګلیسي ژبه باندې دی او د دې څنګه امتحان یې مسلکي وي یعنې که یو څوک مثلا د ساینس په برخه کې امتحان ورکوي نو ډېر لږ سکالرشپونه به وي چې د هغوی نه فقط انګلیسي ژبې امتحان واخلي دوی باید په انګلیسي ژبه باندې د ساینس د برخې امتحان ورکړي وروسته له هغې نه ځینې سکالرشپونه چې دي هغه د امتحان نه وروسته
یا دوی انټرویو هم ورسره کوي یا هغه تقریبي یا مشاهده هم ورسره کوي. شی چې ډېر مهم دی هغه چې دوی کله غوښتنلیک سپاري په غوښتنلیک کې د دوی نه لکه په انګلیسي کې چې ورته ایس او پي یا سټیټمنټ آف ورکرز چې ورته وایي که نه یا انګېزه نامه انګېزه لیک چې ورته ویل کېږي. یعنې د تا نه ډېره ساده پوښتنه کېږي چې ته ولې غواړې چې دغه سکالرشپ تا ته درکړل شي، هغه کومې ځانګړتیاوې په تا کې موجودې دي چې هغه په نورو کسانو کې نشته دي، او ته ځان د دې وړ بولې چې دا سکالرشپ باید تا ته درکړل شي او نورو ته دې نه ورکول کېږي، یا ته نظر نورو ته په شرایطو ډېر برابرې. نو ته به یو لنډه مقاله په دې اصله باندې لیکې، هغه د مقالې کوم فارمټ چې وي یا جوړښت چې وي هغه په مختلفو سکالرشپونو کې فرق کوي. امکان لري په ځینو سکالرشپونو کې دوی مشخصې پوښتنې ورکړي وي چې تاسو په خپله دغه مقاله کې یا انګېزه لیک کې چې څه انګېزه باعث دې کېږي چې ته دغه سکالرشپ ته اپلای وکړې او تاسو درکړی شي. شاید ځینې لنډې پوښتنې ورکړل شي وي چې هغه پکې ځواب شي، خو عمومي سټرکچر یا جوړښت دغه دی چې ته په هغه کې اول ځان معرفي کوې، خپل بیکګراوند دی، یعنې شالې په دې وایي چې تاسو زده کړې کړې دي، کوم فعالیتونه دې مخکې کړې دي، ټولنیز فعالیتونه دې کوم وو، کومې لاسته راوړنې درلودلې، او همدارنګه اوس ته په کوم وضعیت کې د زده کړو له لحاظه او د ټولنیز موقف له لحاظه ته په کوم ځای کې، او په درېیم قدم کې به ته تشریح کوې چې ایسا راتلونکي پلانونه څه شی او د دې لورې څنګه باید وښایې کنه چې ته د دغه سکالرشپ لپاره د زده کړو پلان د څه شی دی، له کوم ځای نه به پیل کوې او چېرته به پای ته رسوې. دغه کوم انګېزه لیک چې دا ډېر زیات مهم دی، او په دې اړه به دوی د لاتونه پوښتنه کوي، لکه مخکې چې تاسو کومه پوښتنه وکړله چې د نورو نه همکاري څنګه ده. دغه برخه باید یو محصل یا یو متعلم چې کله اپلای کوي خپله باید دا انګېزه لیک دی باید ولیکي. وروسته له هغې نه انسان لري چې په غوښتنلیک کې له دوی غوښتنه وشي چې تاسو خپل د زده کړو لپاره پلان څه شی دی، هغه هم باید خپل لیکل شوی او هغه پلان باید عملي وي، یا هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې کنه لکه فیزیبل، یعنې اتمینا د چې ته ډېره پلان پروژه کې وکړې او داسې شیان پرې ولیکې چې پردن زه غواړم چې د ملګرو ملتونو مشر شم او یا نور داسې شیان ولیکې کنه چې د هغو دپاره ته عملا هېڅ کوم دلیل نه لري. ته باید لیکل داسې وکړې چې هغه عملي او خلکو ته قناعت ورکړل شي. د سکالرشپونو ټولو نه مهمه مرحله چې دا هغه د انټرویو برخه ده، چې ته باید په انټرویو کې دغه مهمه پوښتنې ځواب کړې، او څوک چې تاسو سره انټرویو کوي یا مساعده کوي هغه د پوهنتون اداره ده یا یو بل د سکالرشپونو اداره ده، هغوی ته باید ته قناعت ورکړي چې زه د دغه دلایلو په اساس باندې د دغه سکالرشپونو لپاره وړ یم. نو په اول قدم کې امتحان هم په انګلیسي یا بله نړیواله ژبه، او په څنګ د دې چې خپله مسلکي برخه کې هم ته باید معلومات ولرې، او په دویم قدم کې څه شی چې تاسو په شنلیک کې لیکلي دي یا په غوښتنلیک کې لیکلي دي د هغه نه باید پوره دفاع وکړي. دلته زموږ ډېر کسان لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړله چې کله دوی یو غوښتنلیک ورته ولسه یا د خپلې مقالې لپاره 15 دقیقې یا 10 دقیقې یا 20 دقیقې مطالعه نه کوي، نو دوی څنګه تمه لري چې سبا د هغوی سکالرشپ ته ومنل شي؟ یعنې د سکالرشپ اخیستل یوه دوامداره پروسه ده او دوامداره آمادګي او تیاری غواړي چې ته باید د هغې لپاره ځان آماده کړې. یعنې دا نه ده چې ته په تاته یو څوک یو فرصت ولېږي یو سکالرشپ درته ولېږي چې فرضاً په دغه هېواد کې دغه پوهنتون کې سکالرشپ اعلان شوی ده او ته بس کښېنې په 15 دقیقو یا 10 دقیقو خپل غوښتنلیک درته ولېږي. نو په دې صورت کې ته باید د منفي نتیجې په تمه باندې وي. که غواړې چې مثبته نتیجه واخلې نو ته باید خپل غوښتنلیک ته او دغه کوم اپلیکیشن چې ورته سپارې دې ته باید وخت ورکړې، آمادګي ورته ولرې، او څه شی چې تاسو لیکئ هغه باید په خپله باندې لیکلی وي، یعنې هوایي باید نه وي لیکل شوی یا د بل چا په واسطه نه وي لیکل شوی، او د دفاع لپاره باید او د قناعت لپاره یې باید قانع کوونکي دلایل لاسته راوړي.
ډېره مننه وردګ صاحب، خوشحاله اوسئ کورمدان. البته ډېرې خبرې وشوې. زه غواړم په دې د خبرونې په پای کې زموږ درې واړه میلمانه چې په سکالرشپ یې زده کړې کړي دي، حسن صاحب غواړو له تاسو واورو چې دغه ګام په ګام راته تشریح کړئ. تاسو چې کله غوښتل ماسټري وکړئ په امریکا کې، له کوم ځای مو راپیل کړه او بیا څنګه کامیاب شوه؟ یعنی که داسې په لنډو کې دغه موضوع راته تشریح کړئ چې که اورېدونکي مثال غواړي هغوی ستاسې له تجربې څخه استفاده وکړي.
ډېر ښه. د دوه شیانو تفاوت باید وکړي. یو دا ده چې یو سکالرشپ ته کوم معیارونه دي چې یو څوک کاندید سي ورته، او دویم کوم معیارونه دي چې یو څوک وټاکل سي. دا دوه بیل موضوعات دي. مثلا زه د ځان په اړه که درته ووایم، زه د فلبرایټ له لارې ولاړم امریکا ته راغلم او ماسټر مې وکړله. د دې لپاره چې فولبرایټ ته کاندید سي او نور ټول سکالرشپونه همدا ډول دي، زه فولبرایټ د مثال په ډول یادوم چې دا موضوع ساده وي، یو څوک باید لومړی لیسانس ولري. دا د ماسټري دورې لپاره زه یادونه کوم. لیسانس دورې ته که یو څوک نوملیکن سکالرشپ پیدا کوي یا دکتورا ته، هغه هم په همدغه ډول ده کیسه. نو اول باید څوک لیسانس ولري یا تیر زده کړې هر څه چې وي د هغه سند وي او هغه تایید شوی وي. دا یو. دویم باید په انګلیسي کې د ټوفل لږ تر لږه ناویا یا اتیا نمرې ولري. دا دوه شیونه د دې وړ کېدای سي چې یو څوک کاندید سي فولبرایټ ته. ځینې سکالرشپونه شته چې هغه ووایي یو څوک باید مثلا 15 کاله تجربه ولري، یا ووایي چې یو څوک باید عمر یې له 15 کلنۍ څخه کم وي، او یو لړ نور دغسې شرایط لري. نو دا د کاندیدېدلو شرایط. ځینې زده کوونکي او محصلین د دوی تېروتنه دا وي، د فکر کوي چې زه ټوفل ولرم نو زه ټاکل کېږم. دغسې نه ده. ټوفل لرل د دې معنی نه لري چې یو څوک وټاکل سي، هغه دې معنی لري چې یو څوک کاندید سي. نو اوس چې کاندید سي، مثلا زه کاندید شوم، ما د ټوفل نمرې لرلې، په ما څومره چې اړتیا وه تر هغې زیاتې، او همدارنګه ما لیسانس نه درلود تایید شوی له لوړو زده کړو وزارت او بهرنیو چارو وزارت څخه. نو ما خپل اپلیکیشن واستاو د فولبرایټ ادارې لپاره. اوس نو زما تر څنګ لسګونه زره نورو کسانو هم اپلیکیشن لیږلی دی، هغوی هم اسناد تکمیل دي، ټوفل اسناد هم سپارلی دي. اوس نو ولې مثلا زه وټاکلم، یا ولې ځینې ټاکل کې اکثریت ردی؟ دا تفاوت په دې ډول دی چې هغه اپلیکیشن چې چا ډکړی دی د خپلو اهدافو په اړه لیکنه کړې ده چې زما د راتلونکي اهداف په تعلیمي برخه کې څه دي، او په کاري برخه کې مې د راتلونکي اهداف څه دي. هغه زما له فعلي کار او ژوند سره څه تړاو لري، په خوا چې ما کار کړی یا مې تجربه لرلې ده، که هغه په مسلکي برخه کې وي او که هغه په شخصي برخه کې وي، پروا نه لري. د دې ټولو ترمنځ په کوم منطقي تړاو موجود دی، دا باید پر هغه دوه لیکنو کې چې مخکې وردک سه پړغه کې دی، هغه د ځان پیژندنې په اړه یو لیکنه کې، یا پرسنل سټیټمنټ چې ته د ځان په اړه کې زه څوک یم، د کوم ځای یم، له نورو خلکو مې تفاوت څه دی، څه ځانګړتیاوې لرم، او یو هغه د اهدافو لیکنه ده چې په هغه کې یو څوک لیکي زما په علمي برخه کې دا اهداف دي، زه چې ماسټري کوم ولې کوم، زه د ماسټري له کولو وروسته زه څه اهداف لرم د خپل هیواد لپاره، په کوم برخه کې به کار کوم، او ولې باید ماته دا په دې برخه کې چانس راکړل سي، او دا چې زما فعلي ژوند او تیر ژوند له دې اهداف سره څه تړاو لري، او ولې زه داسې څوک یم چې زه به که ماته چانس راکړل سي زه ممکن تر نورو اغېزناک ثابت شم. نو پر دغو موضوعات باید یو چا سره خلاص او په اړه یې ډېر ښه لیکل وکړي. دا هغه وخت کې چې په اړه یې څوک فکر وکړي، کار وکړي، سوچ وکړي، هغه په خپل برخه کې لکه ماغه چې هغه تیر لومړیو خبرو کې ویل د نظر خاوند وي، نو بیا پر دې ښه سره خلاصي. نو دا په دې نه کې چې یو څوک راسي له خپل ملګري کومک غواړي چې ته ماته ایسې ولیکه، نه، دا د ایسې لیکلو یا د اپلیکیشن ډکولو یا د دغو لیکنو د کولو هدف دا دی چې یو څوک پوه سي چې زما اوسنی ژوند، تیر ژوند، را روان ژوند په مسلکي برخه کې، په علمي برخه کې څه تړاو لري، ولې زه اهداف کوم اهداف لرم، ولې لرم، ولې هغه ګټور دي، ولې هغه ډېر غوره دي. نو بیا دغه دا نو یو مکمل اپلیکیشن یا یو مکمل بسته ده په اصطلاح، او دا ټول شیونه پکې موجود دي. په هغه کې زما مثلا تیر ټول ژوند په علمي برخه کې، مثلا زما لیسانس چیرې و، زما په ښوونځی چیرې و، د هغو نمرې څومره دي، زه د کوم ځای یم، زما اهداف څه دي، او نور ټول زما کاري تجربه چیرته ما کار کړی دی، د دې ټولو معلومات په هغه کې موجود دي. هغه نه بیا هغلته کمیټه موجوده ده، هغوی متخصص کسان دي، او په هره برخه کې متخصص کسان شته، هغوی لولي او هغوی بیا دا پریکړه کوي چې مثلا له زر کسانو څخه چې اپلای کړی دی کوم 50 کسان موږ وټاکو. نو دا له یو اړخه دا خورا اسانه ده ځکه امتحان نه دی پکې موجود، له بل اړخه خورا مغلقه ده ځکه باید د دغو مسایلو په نظر کې نیولو تل ځان له نورو څخه متمایز کړي، او هغوی ته دا قناعت ورکړي چې تا وټاکي.
ډیر مننه حسن صاحب، خوشاله اوسئ. اغلی نوري د خبرونه په پای کې غواړو لتاس هم وورو هغه ځوانانو ته چې په افغانستان کې دی او لیوالتي لري چې په بهر کې زده کړي وکړي، هغه تستاس خبره څه ده؟ البته مخکې مو هم ځینې خبرې او تجربې ورسره شریک کړي، خو که څه پاتې وي او فکر کوي چې مهم دي که یې راته وایي.
اصلا زما سفر تر ایسی پوری در منزنی اسیا امریکای پونتون پوری دیر گودو، خو دا چی دا فروسه دوم را اگده تشریح شولا او دا هست دوم را اوشو دوم ایدی دا زوانا دا جدی نیسی سخت دی نگلی دیر اصانا دا دیری فقط دا جیسی پا مهارتونو باندی کارو که لکسی مخیلی هم ویده دلوستلو دلیکلو او دا گرامر پا بخی که دیر زیاد کارو کری، نو دې په اسانۍ سره کولی شي چې سکالرشپ واخلي. او د انتخاب خبره چې دا هغه زیاتره انټرویو پورې اړه لري، چې هلته موږ څه رقم جوابونه ورکوو. زه چې تر دې ځای پورې راورسېدم ما یو امتحان ورکړو، دوه انټرویو زما ورکړل شوې، یو امریکا کې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا، بل انټرویو دلته په پوهنتون کې د ځینې استادانو او منیجرانو لخوا ما څخه واخیستل شوه. نو زمون جوابونه زمون په راتلون کې باندې ډېر اغېزه کوي، که هغه موږ پوهنتون کې درس وایو او کوم بله برخه کې موږ غواړو زده کړې وکړو. نو زه دا وایم چې دوی باید قوي اهداف ولري، قوي هو ځان سره ولري چې دوی څه غواړي په آینده کې وکړي، خلکو ته څه غواړي وکړي. فقط خپل ځان فکر دې نه کوي، په دې کې دا چې هېواد ته څه فکر لري دا ډېر اغېزه کوي د دوی په سکالرشپ ګټلو او په بایدلو باندې.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ. استاد وردګ، غواړو له تاسې هم واورو چې څنګه ځوانان کولی شي، البته ستاسې خبرې مشورې مخکې یادې سوې، غوښتنلیک، ژوندلیک او ځینې نور مسایل مو یاد کړل، خو بیا هم دغه بحث راټولو که په لنډه کې ځوانانو ته څه ویل لرئ چې دوی څنګه کولی شي؟ بیا هم غواړو له تاسې واورو.
مننه. زما په اول قدم کې غوښتنه دغه ده چې د کومو کسانو چې سکالرشپونه اخیستي دي دوی هم یعنی ټول ډېر فوق العاده نه دي، په دې معنا چې د افغانستان د نورو ځوانانو سره کوم چې اوس په افغانستان کې دي، په کلیو کې دي او په ښارونو کې دي، د دوی تر منځ ډېر تفاوت نشته. د یوازینی تفاوت په دې کې دی چې دوی هڅه کړې ده، کوشش یې کړی دی او په دې هکله باندې فکر کړی او کار یې کړی دی چې سکالرشپ ترلاسه کړي. ما خپله چې کله ما لسانس هم وکړ د سکالرشپ په مورد باندې ما ډېر معلومات لکه نه درلودل، وروسته له هغې نه زه ورو ورو مې په دې مسایلو باندې کار وکړ او امتحان مې ورکړ او د امتحان له لارې نه دې ته وټاکل شولم. د ټولو ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې باید په ځان باندې باور ولري او د دې څنګه باید هڅه وکړي، کوښښ وکړي. په یوه شپه کې یعنې ټول شیان نه شي تغیر کېدلی، باید ډېر زیات د یو سکالرشپ لپاره دوی کار کړی وي او ذهنن لکه مخکې چې موږ څومره خبرې وکړلې هغه ټول شرایط باید پوره کړي وي او وروسته له هغې نه دوی سکالرشپ ته اقدام وکړي. او د نړۍ څومره ځوانان چې دي په ټولو کې افغانان هم تغوی نه کم نه دي، یوازینی شی چې دی په ځان باندې نه باور دی او د معلوماتو نه شتون ده. نو که پر ځان باندې باور ولري او خپل دغه کوم ټولنیزې رسنۍ چې دي یا نور څومره امکانات چې دي، که دا ټول د خپلو زده کړو په خاطر باندې په ګټه باندې واچوي او په کار یې واچوي، دوی کولی شي چې بهترین سکالرشپونو ته لار پیدا کړي. ډېره مننه.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. وردګ صاحب، درنو اوریدونکو، په دې مو بحث وکړ چې ځوانان څنګه کولی شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، شرایط یې څه دي، امتحان یې څه ډول اخیستل کېږي. البته په جزئیاتو کې به ډېرې نورې خبرې هم وي، خو هغه هغه وخت کېدای شي هغو ته معلومې شي چې کله په دې برخه کې خپلې هڅې پیل کړي. تر ډېره خبرې په دې وشوې چې که تاسې غواړئ په بهر کې سکالرشپ پیدا کړئ، اسناد مو باید تایید شوي وي، ژبې مو زده وي، په ځانګړې توګه که د ټافل او آیلتس سند ولرئ دا بلا ښه وي. د زده کړو تر څنګ مو ځینې نور فعالیتونه کړي وي چې کېدای شي هغه ځینې مدني فعالیتونه وي. همدا ډول تاسې باید هغه کسان وي چې خپله تحلیل وکولی شي، یو څه ولیکئ، نه دا چې د نورو لیکنې راواخلئ یا په اصطلاح کاپي پیسټ وکړئ. غوښتنلیک او وړاندیزلیک مو ولیکئ او دا باید هغه سی وي چې تاسې یو پوهنتون قانع کړی چې تاسې دا وړتیا لرئ چې هلته زده کړې کولی شئ. نو خبرې تر ډېره په همدې وشوې. د خپرونې له میلمنو ښاغلي عبدالحمید حسان، استاد عبیدالله وردګ او نوري څخه ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیستله. تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو واورېدلو. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
یار را سمجھن را غلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم